کړی مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان بوروال کاکړ او ټکنیکی همکار اکرام مسکینیار نیکی هلی او سلامونه باندې په وفاقي بجټ کې د قبایلی ولس ضرورتونو ته نه پام لرنه د دې خبري غړې د سر موضوع ده. یو شمیر نور سیمه ایز کورنی او نړیوال موضوعات مدرله هم راوړي خو د ټولو ناول خبرونه د بوروال کاکړ.
لمړی د مهم خبرونو سرټکه د قبایلی سیمو پارلماني استازي وایي په کلنی بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره ایښودل شوی پیسې کم دي. د افغانستان په لوګر کې پر یو عدالت د وسلوالو په برید کې اوه تنه وژل شوی دي. د ایران ملاتړ لرونکي عراقي شیعه ملیشو ویلي د داعش تر ولکلان د فلوجه ښار باندې بل هغه وروسته عملیات وکړي چې خلک ورڅخه ووځي. اوس بشپړ خبرونه. د قبایلی سیمو د پارلمان ځینې غړي وایي د پاکستانی حکومت لخوا په کلنی بجټ کې قبایلی سیمو لپاره ایښودل شوي پیسې کم دي. د پاکستان حکومت په بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختګ په برخه کې د ځانګړي پروګرام لپاره 20 ارب روپۍ بیل کړې دي. له کورمې د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نن مشال رډیو ته وویل چې دا پیسې د ضرورتونو په مقابله کې ډېرې کمې دي.
څوس خبره را لري چې دا هر کله دا خبرې کیږي هیڅ کله هم زموږ بجټ ایکسټینډ نه شي وای مګه 19 ارب دی دوکا دی هغه نه علاوه ټول د بجټ کتاب وګوره بجټ کتاب کې وسره څلور ځای ریپورت ذکر شوی دی چې په هغه کې یوخه خبره لري چې د لیویستن قوانې زیات شي خو هغه څه زیات شي په کار د کبایل لپاره چې نور ته 15000 دی په کار د کبایل ته شل زره زیات کړی وای.
په پاکستان کې په مجموعي توګه د پرمختګ تر کارونو د دفاع لپاره زیات پیسې په بودیجه کې ایښودل شوی دي. د شمالي وزیرستان مشران وایي په شوال کې د دوی ځنګلونو او چلغوزو ته زیان رسیږي خو حکومت د ورتلو اجازه نه ورکوي. د خبرې د شنبې په ورځ په بنو کې د بکاخیلو ځانیخیلو او کابلخیلو مشرانو د یو جرګې پر مهال کړی دي. د بکاخیلو قبیلې مشر حاجي شمنواز خان مشال رډي ته وویل حکومت باید دوی خپل سیمې ته پرېږدي.
کوبل خیل زانی خیل بکا خیل شاول دے دغه خلک دای چې پداکښې دے بلچا خسان شتا چې غیټې دی اغه د میج یو خپل امدن دی اغه میج اجازهت غوړي میج د خپل شاول آزاد شي داسې خبرې نشي مانلای چې اغه چګنې دی میج د بال بچری زی چګنې کنه بل څوک خوري ملک میج د حکومت امن د پوره پریشای وو.
د کابل خیلو مشر او له شمالي وزیرستانه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر مشال رډي ته وویل چې د شوال د خلکو د ستونزو د هواري لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د پوینه د ستونزو به ډیر زر هواري سي. په پاکستان کې پښتون ملت پال غوندونو وای ډیورنت کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد نه دی. دوی وای پاکستان ته د راتلونکو افغانانو لپاره د ویزو ضروري کولو خبره د وسلوالو له پټنځایونو د مخ اړولو لپاره کیږي. پر ډیورنت کرښه د اوشتونکو لپاره د ویزي اړتیا په اړه د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ سنیټر عثمان کاکړ مشال رادیو ته وویل
نو دا سماباد حکمرانان چې دی اسٹیبلشمنٹ چې دی هغه دا ډېر غلط کوي. موږ په سینیټ کې په دې باندې بحث کړی دی دا په دې باندې دا ډېر مهمه مسله ده. دا د لکونو کروڑو انسانانو مسله ده.
د یادونی وړ ده چې پاکستان د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د تورخم پر پوله یوازې هغه افغانان ورپرېږدي چې پر پاسپورټ د پاکستان ویزه ولري. د افغانستان د لوګر ولایت سیمیز چارواکو ویلي چې د یاد ولایت د اپیل کورټ مشر محمد اکرم نجات او د هغه شپږ همکاران د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د لوګر والی ویاند سلیم صالح مشال رډي ته وویل چې د دې عدالت د یو شمیر کارکونکو په ګډون ټول درویشت کسان ټپي شوی دی. سلیم صالح زیاته کړه چې محمد اکرم نجات څو ورځې وړاندې د دې عدالت د مشر په توګه معرفي شوی و. سیمیز چارواکي وایي چې دا برید دوه وسلوالو کړی و چې دواړه امنیتي ځواکونو وژل دي. تر دې وړاندې د لوګر والی محمد حلیم فدایی دا منلی و چې برید کوونکي په پوځي جامو کې ورغلي و. وسلوالو طالبانو د دې ذمواري منلې ده. افغان حکومت وایي تر کومه چې دغه هیواد له نړیوالې ترهګرۍ سره په جګړه کې دی نو د نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ځواکونو موجودیت ته یوه اړتیا ده. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال نن مشال رډیو ته وویل که څه هم افغان ځواکونو د ترهګرۍ په وړاندې خپله وړتیا ثابته کړې خو ستا ګواښونو ته په پام سره په افغانستان کې د ناټو او امریکا موجودیت ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دیارلس پخوانیو پوځي مشرانو او ډیپلوماټانو له ولسمشر اوباما څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان د امن په خاطر دی موجوده امریکایي سرتیری په دې هیواد کې پاتې سي. اوس مهال 9,800 امریکایي سرتیری په افغانستان کې دي او د امریکا د حکومت د پریکړې مخې به په 2010 کال کې د دغه ځواکونو شمیر 15,500 ته راټیټ کړل سي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په یو لوړ امریاتو کې د داعش ډلې 28 کسان وژل شوي او 13 نور ټپي شوي دي. د ننګرهار والي ویاند عطاالله خوګیاڼي مشال راډیو ته وویل چې دغه عملیات له دوو ورځو راهیسې په کوټ ولسوالۍ کې روان دي. د نوموړي په وینا په دغو عملیاتو کې یو شمیر وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو نیولې دي. د وسلوالو لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د ایران ملاتړ لرونکو عراقیو شیعه ملیشو ویلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولکلاندې فلوجه ښار کې بلاغ وروسته عملیات وکړي چې ولسی وګړي له دې سیمې ووځي. د شیعه ځواکونو اتحاد د یوې لوی ډلې مشر هادي الامیری ویلي تر څو چې په فلوجه ښار کې کورنۍ میشتې وي تر هغه وخته به دوی دې ښار ته نور ننوځي. نوموړي د څرګندونې د شنبې په ورځ تر فلوجه د باندې خبري اعلان ته په وینا کې کړی دی. فلوجا د عراق هغه لومړی ښار و چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش قبضه کړی و. او د عراق په بغداد او شاوخوا سیمو کې د بریدونو او چاودنو له کبله 15 تنه وژل شوي او تر 30 زیات ټپي شوي دي. د عراق چارواکي وایي د شنبې په ورځ ناوخته د دې بریدونو هدف د پولیسو پوستا، یو رستورانت او دوه بازارونه وو. د خبرونو پای
اوزنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار پوریوال کاکړ وړاندې کول. د دې رواني خبرونه ځنې د سر موضوعات دادي. د شمالي وزیرستان د وخنه غواړم د قبایلی سیمو پارلماني غړي وایي د فاټا د ولس لپاره مختص شوی پیسې امنیتی ادارو ته ورکول کیږي.
100 اروپے مخکے کال ہاں ویخو پکے مخکے کال کہاں 100 اروپے سے 55 اروپے گم دے کہاں تے کلٹی دا ورک لیش ولے آ باقی ہم مشتا تروسا پر مخیا سلام ملا شوی نے دی.
د شمالی وزیرستان د شوال قبیلی خلق وای پخپل خورا خپل اختیار غواړو.
کوبل خیل، زانی خیل، بکا خیل، شاول د دغه خلک دای چې په دغه شه د بلچا خسان نشته. مشتا د خپل شاول آزاد شي او په داس طریقه داسې خبرې نشي مانلای.
آیا دا ځل به په پاکستان کې د روژې میاشت په یوه ورځ اول مانځل شي؟ دا او یو شمیر نور مطالب مدله هم راوړي. د مشال تر څنګ وسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو ته سحر د 9 نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپلې غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د جمعې په مازیګر د دې هیواد د 2018 او 2019 مالی کال لپاره د 3.3 ارب او 4.9 ارب روپو بجټ وړاندې کړو. په بجټ کې د پرمختیایي کارونو لپاره 800 او د دفاع لپاره 1,680 ارب روپۍ مختص کړل شوي دي. په دې بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره یوازې 100 ارب روپۍ حودل شوي چې پرې ځینو د قبایلی سیمو د پارلمان غړو د خفګان څرګندونه کړې. د خفغان دغه خبرې د سراج الدین په راپور کې اورو.
په وفاقي بجټ باندې د قبیلې سیمو د پارلمان غړي وایي چې دوی له دې بجټ نه خوشاله نه دي، ځکه چې د دوی تمه وه چې فاټا د ترهګرۍ ځپلې سیمه ده نو حکومت به ورته خصوصي پیکیج اعلان کړي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین وویل چې فاټا کې تعلیمي نظام ختم شوی دی او خلک یې له بېکورۍ ژوند تیروي، نو د دې سیمو لپاره 21 ارب روپۍ کلیز بجټ هیڅ معنی نه لري. پکار وه چې حکومت دې سیمو ته خصوصي پاملرنا ور کړی و. نو موري زیاته کړه
د فاټا د پاره په کار دا و چې دوی خاص پیکج وای د خلکو واپس روان دي. 100 ارب روپې اعلان کو وشو خو 100 ارب مخکې کال هم وي خو په مخکې کال کې 100 ارب روپې شه 55 ارب کوم د کنا ته کوټی دا ورکول شو له آ باقی هم مشتا تر اوسه پر مخکې سره ملاو شو نه دي. حال ته خلکو واپس دي او کورونا د آبادولو د پاره خلکو ته روپې ورکول ضرورت دي. د حال ته خلکو آبادکاری په کار دا نور پاکستان شو خو دا شای نشته دی. هغه ویجاړ دی، رنگ دی، ختم دی، تباہ دی، لیکن هغه د پاره چې کومه د مشتا وکوه د کومه نه په شان اعلان نه وکړه.
همداشان د کورمې نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وویل چې د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې هیڅ نشته.
افسوس خبره ده چې د هر کال دا خبرې کیږي، هیڅ کله هم زموږ بجټ اکسټینډ نه دی شوی. مګر 19 ارب دی دوکا دی، هغه نه علاوه ټول د بجټ کتاب وګوره. بجټ کتاب کې وسره څلور ریپورټر ذکر شوی دی، چې په هغه کې یوه خبره ده چې د لیویستن قوانې زیاتې شوې، هغه د یومونه د ملکنډم زیاتې شوې، د بلوچستان هم زیاتې شوې.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل نو پوښتل، نو د هغه وینا وا
د آی ډی پیز په پسې لپاره هغه د بحالو دوه کال لپاره چې کم سل ربر روپیې ښې شوې وي، هغه به ټول 100% په دې کال کې په هغو خلکو باندې لګیږي. او دویمه خبره دا چې کم کورم تنګي ډیم وو، ساؤتھ وزیرستان کې ډیم وو، بومل زومل ډیم دپاره یې په دې کال دپاره پیسې کیښلې. او بل د ټولو نه یو ضروري او اهم خبره دا چې زموږ د فورسز تنخواګانې د پاکستان آرمی، د پولیس او د دغو نورو فورسز برابر نه وي، لکه موږ سره یې د یو قسم له زیاتې وو. هغه الحمدلله هغه موږ نن هغه قبایلو ته واغستو، هغه تنخواګانې نن هم دومره شولې چې څومره زموږ د فوج څومره تنخواګانې، څومره د سیول فورسز تنخواګانې، همدومره تنخواګانې زموږ د لیبی او خزادار هم.
یاد دي چې د جمعې په مازیګر د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار وفاقي بجټ وړاندې کړی دی، په کوم چې به د پارلیمان غړي د ګل په ورځ بحث کوي او له دې وروسته به په متفقه توګه د بجټ منظوري ورکوي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. بنو کې تیر ورځ د بکه خیل، جانی خیل او قبل خیل وزیرو قبیلو مشرانو یو ځل بیا د یوې جرګې له لارې دولت نه غوښتنه کړې چې شوال کې ځنګلونه او چلغوزي تباه کیږي، سو سیمه کلیر شوې او دوی دی ورته ستانه کړل شي. مشرانو وویل دولت د دوی چلغوزي په بهر نورو سوداګرو خرڅوي چې د دوی یوازینی آمدن دی. جرګې ته د قبل خیلو قبیلی مشر او قومي اسمبلی غړي محمد نذیر هم ورغلی و. نور تفصیل عمر دراز وزیر ناورو.
په دې موقعه د شمالي وزیرستان نه قومي اسمبلی غړی محمد نذیر په ګډون د درې واړو قبیلو د سر مشرانو په زیات شمیر کې ګډون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې د کلیر کېدو وروسته د دوی ته خپل سیمه شوال ته د تلو اجازه ورکړل شي، ځکه چې د دوی په وینا د دوی د چلغوزو فصلونه د ضایع کېدو په لورې روان دي او ځنګلونه یې غیر محفوظه شوي دي. په دې اړه د بکاخیل قبیلې مشر حاجی شم نواز خان وایي:
کوبل خیل، زانی خیل، بکاخیل، شاول د دغه خلک دی چې په دښې د بلچا خسان شته چې غیټې دی هغه د میژ خپل امدن دی. ا دغه میژ اجازات غوړي میژ ته د خپل شاول آزاد شي او په داس طریقه چې هغه سرنګ میژ د نیکه د پلور د واخ نه چګنې کنه خپل غیټې کړلې او په مثال هم په سوداګرو مخرسولې، داسې خبرې نشي منلای چې هغه چګنې د میژ د بال بچرې زی چګنې کنه بل څوک خوري. ملک میژ د ماته امن د پوره پریشای وو.
د جانی خیل قبیله مشر ملک ماویز خان وویل د دوی ځنګلونه او چلغوزي په بهراني سوداګرو خرڅولې شي، سو دوی د خپل سیمه ته پریدي.
او حکومت یو کیسا کړی دو چې یاره غیټه دې مشو ټکا درون ته ورکوي، دا خو مش خپل غار دی، مش خپل وطن دی. کته امن روسته یو خپل خالد پر پرش ده چې خپل غیټه خرڅ کو بل بچی ته رزي په وکو، کته پر ټکا درون خرڅوي یا لیلم کاوي، دا خو عوام سره ظلم دی. نو مش سره دا ظلم نکو په دا کې سمو نور لنجر وځي نن چې ځان غزای بل کوم ټکا دور ته ورکو، اسبه مو سره بریټ دوا هکو، مو سره میروسه دوا هکو.
جرګه کې موجود شمالی وزیرستانه قومی اسمبلی غړی محمد نذیر خان وویل دوی په دې لړکې یوه کمیټه جوړه کړې چې د متعلقه چارواکو سره به ویني او د مسالې حل بغواړي.
ها کو په زور هر نسته کنه میز نه نه دا خبره خو سٹارټ وخستا دا ان شاء الله چې کله دې مو ته لیست روکو هغه لیست زو جرنل سیف تعالی جو پولیټیکل ته ویل جو او زه امید ورکاو حکومت ګرنټي ورکاو چې دا دې میز حق دی ان شاء الله میز دا غوړي د غازن غجو په دغه لر دی می یو خبره ګرنه نه دوکنه او یو چې غلا شي بیا نقصان کو چنن ز ډیماند چي اس کو او چې جاي ز ډیماند مند او ان شاء الله عمل هي کیږي.
مشرانو وویل دوی بعد خپل غوښتنه پوره کولو لپاره خپلو جرګو مرکو ته دوام ورکوي او خپل حق به په هر صورت غواړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سولې پر لور
خپل خاوره
امر غواړو.
یا
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته
ولی ظلم چې ولی بیا ته
هر طرح ته بدرنګ زکه چې داغه مینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابونه ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوزونکو مشال ریډیو ته وګورئ افراسیاب خټک په نیشن ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د ستراتیژیکي ژورتیا پالیسي د جنت غوندې ښایسته سیمه د ترهګرو په اډه بدله کړې ده. شاهین بنیری د مقالې مهم ټکی وړاندې کوي.
افراسیاب خټک لیکي چې د پاکستان د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي ژورتیا پالیسۍ نه یوازې دغه د جنت غوندې ښایسته سیمه د جنگ په میدان بدله کړه، بلکې د دغه ځای د ترهګرو یوه داسې اډه جوړه شوه چې د ټولې نړۍ ترهګر پکې دېره شو. دې وسلوالو ډلو د سیمې مشران ووجل او د هغې په نتیجه کې چې کوم خالی ځای پاتې شو هغه یې په خپلو قوماندانانو ډک. دې وسلوالو نه یوازې په پاکستان کې بریدونه کول، بلکې د پولې هغه خواته هم په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. افراسیاب خټک وړاندې لیکي اگر چې په دې سیمه کې یو شمېر پوځي عملیات ترسره شو، بیا هم د ترهګرو د کمانډ او کنټرول نظام اوس هم په خپل ځای دی. د عملیاتو سره یو کار وشو چې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې، د میرانشاه او میرعلي بازارونه ړنګ شو، د خلکو د لکونو روپو سامانونه ورک شو. افراسیاب خټک لیکي د وزیرستان د بیا جوړولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي، کورونه یې بیا ودان کړل شي او خلکو له سیاسي واک ورکړل شي. په ښکاره خو اوس هم پولیټیکل انتظامیه د قبایلي سیمو چارې پر مخ وړي، خو په حقیقت کې ټول واک د پوځ سره دی. افراسیاب خټک په پای کې درې تجویزونه ورکوي. لومبی دا چې پاکستان د نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي ژورتیا پالیسۍ ته د پای ټکی کېږدي. دویم دا چې په قبایلي سیمو کې د سیاسي او انتظامی اصلاحات زر تر زره عملي کړي، او دریم دا چې د بې کوره شو خلکو د بیا ودانۍ لپاره د یو داسې کمیټې جوړه کړي شي چې د قبایلي سیمو د پارلمان په غړو او قبایلي مشرانو مشتمله وي او هم د هغوی په نگرانۍ کې د بیا ودانۍ او پرمختیا کارونه پر مخ لاړ شي.
پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د ایف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
ایف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ. په ډرون برید کې بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشر تر وجل کېدو وروسته پاکستان اعلان وکړ چې د امنیت ښه ساتلو لپاره به نور هغه افغانان نه ور پرېږدي چې ویزه ورسره نه وي. دې کار افغان حکومت او پاکستان کې د ملت پالو ګوندونو سخت غبرګون راوپاروه. افغانستان ډیورنډ کرښه رسمي نه بولي، خو پاکستان وایي دا یې حق دی چې له افغانانو ویزې او پاسپورټ وغواړي. بشیر ګواخ په دې اړه راپور جوړ کړی.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي د پاکستان لخوا د تورخم پر لاره ویزا نه لرونکو افغانانو نه پرېښودلو مسله به په سینټ کې راپورته کړي. د دې ګوند یو سینیټر عثمان کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل چې ډیورنډ کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد نه بولي، نو ځکه دا ورته د منلو نه ده چې افغانان به د ډیورنډ کرښې اغاړه خیبر پښتونخوا یا بلوچستان ته په ویزا ځي.
نن کله هرته دی، نن بلته دی، کله هرته دی، حاجره دی، کله بلته دی، حاجره هرته ده، او د خلکو کلی بلته دی، ځکه هرته دی، غم و شادی ده، کروندې دی، روزګار دی، تګ و راتک دی، کور دی، عزیزان دی، قریبان دی، نو دا اسلام آباد حکمرانان چې دی، اسټبلشمنټ چې دی، هغه دا ډېر غلط کوي. موږ په سینټ کې هم پر دې باندې بحث کړی دی اور سینٹ سٹینڈنگ کمیٹیاں کی مر پر دے باندھ خبر کری دی اور راتن کے وقت دیم کو دا دے باندھ زادے رہے مسئلہ دا دا کو نو کروڑوں انسانانو مسئلہ دا
پاکستان د تورخم پر لاره له افغانانو څخه د ویزې غوښتل تر هغې وروسته پیل کړل چې دوه هفته وړاندې په بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په یو ډرون برید کې ووژل شو. نوموړی سره د پاکستان پاسپورت او شناختی کارډ هم و. پاکستانی چارواکو ویلي چې پر افغانانو یې د ویزې سختي د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره کړې. د ملا منصور تر مرګ وروسته د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی ویلي وو چې که افغانان په خپل خوښه نه ځي نو په زور به یې وشړي. د عوامي نېشنل ګوند یوه مشره بشرا ګوهر وایي دغسې کارونه پاکستان کې د ترهګرو له پټنځایونو څخه د مخ اړولو لپاره کیږي.
ملا منصور هلته کې بلوچستان کې کلاو ګرځېده او هغه په ډرون کې مړ کړی دی. پاسپورټ ورکړی شوی و، آیډینټیټی کارډ یو دهشتګرد ته ورکړی شوی و، نو هغه غلطیانې په ټولو دپاره زور د په کمزوري باندې شروع کی او افغان ریفیوجیز دي ټولو ته پته چې هغه د ټول نه کمزوري دي او هر افغان ریفیوجی چې کوم دلته اوسي هغه دهشتګرد ویل هغه حوالے سره یا هغه چې په دهشتګردی کې ملوثي دا هم غلطه خبره ده. نو زه خو دا وایم چې دواړو طرف ته پکار دي چې یو بل سره کښېني او خبرې وکړي او په خبرو دا مسلې حل کړي.
د تاریخ پوهانو په خبره د ډیورن تړون د 1993 کال د اکتوبر په 12مه نیټه د افغان امیر عبدالرحمن خان او برطانیې د هنري مورتمور ډیورن ترمنځ لاسلیک شو. افغانان وایي دا تړون د سلو کالو لپاره و چې وخت لا ډیر وختي ختم شوی، خو پاکستان وایي دا نړیوال سرحد دی. اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي چې هغه په دې اړه د پاکستانی پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره په رابطه کې دی ترڅو د تورخم اب افغان کډوالو د ستونزو په اړه ورسره خبرې وکړي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. فرایډی ټایمز مجله په خپل راپور کې وایي په پاکستان کې د مدرسو رجسٹریشن او یا د دوی د فنډونو حساب کتاب کول یو ګران کار دی، ځکه چې نه خو حکومت پر دغه کار کې سنجیده معلومیږي او نه د مدرسو چلوونکي دا خوښوي چې د دوی د پیسو حساب کتاب دی وشي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناولو.
فرایډی ټایمز په خپل یو رپورټ کې لیکي په پاکستان کې داسې مدرسې دي چې رجسٹر شوې نه دي، دغلته وسلوال محفوظ ځایونه لري او له دغه ځایونو له یو بل سره په رابطو کې وي. ډیلی ټایمز د سند صوبې په اړه لیکي او وایي په شکارپور او جیکب آباد کې په شیعهګانو د تازه بریدونو وروسته اوس دا خبره ډیره ضروري ده چې امنیتي ادارې حکومت په دغه سیمه کې د وسلوالو خلاف سخت ګامونه پورته کړي. په کراچۍ کې په هدفي وژنو کې هم ګڼ شمېر کسان وژل شول چې پکې د بشري حقونو لپاره کارکونکي او د مدني ټولنې غړي هم شامل دي. ډیلی ټایمز د سند صوبې د مذهبي چارو او اوقاف د مرستیال ډاکټر قیوم سمرو سره په دې اړه خبرې کړې دي. ډاکټر سمرو وایي د دوی په مرستو په لومړي ځل د سند صوبې د ټولو مذهبي ډلو مشرانو ته دا بلنه ورکړل شوه چې دوی کښېني او په دغه صوبه کې د فرقهییزو نښتو او نورو وسلوالو بریدونو په ختمولو کې له حکومت سره مرسته وکړي. ډاکټر قیوم سمرو دا هم وایي دوی په دغه صوبه کې د مدرسو خلاف عملیات پر دې هم بند کړل چې په بدامنۍ خوراولو کې به یو څو مدرسې ککړې وي، نو باید دغه تور په ټولو ونه لګول شي. فرایډی ټایمز لیکي دوی د جامعې بنوریا د مفتي محمد نعیم سره ولیدل او له هغه یې وپوښتل چې دوی ته فنډونه له کومې خوا راځي. که څه هم مفتي نعیم د بهرنیو مالي مرستو نه انکار وکړ، خو دوی وویل خلک له دوی سره مرستې کوي او بیا دوی ځینې کاروبارونه هم لري. هغه وایي د دوی په کراچۍ کې 10 مدرسې دي او د یوې مدرسې د یوې میاشتې خرچه 1 کروڑ روپے دا. فرائیڈے ٹائمز لکھی مفتی نعیم د مدرسو په اړه د برتانی او امریکا په پروپاګاندا سخت تنقید وک، خو بیا یې ډیر په فخر دا هم ویل چې د برتانی او امریکا نه خلک دوی ته پیسې را لیږي. فرائیڈے ٹائمز یو مذهبي سکالر ذوالفقار لخوا لکھی حکومت نه غواړي چې د مدرسو رجسٹریشن او یا مالی حساب کتاب وشي، ځکه چې نه خو د مدرسو چلون کې دا غواړي چې د دوی د فنډونو او مالی مرستو حساب وشي، ځکه بیا خو به دا په ډاګه شي چې دغه مدرسو له پیسې له کومې خوا راځي او دوی څنګه مصرفوي، او نه حکومت په دغه کار کې سنجیده معلومی کی. ورځپاڼه د حملې کې په پاکستان کې د مدرسو په نصاب نظر ساتل هم آسان کار نه دی، او نه چارواکي غواړي په دغه کې څه بدلون راشي، ځکه چې ډېرې مدرسې د جهاد په اړه هم د ځوانانو ذهنونه جوړوي او دوی دغه نصابي مواد د ټولنې او هغو ادارو نه پټ هم ساتي چې پر دوی نیوکې کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټه غونډه به سبا د ګلپورس په کراچۍ کې کیږي. شبکې به د روژې د میاشتې لیدلو یا نه لیدلو فیصله کوي. بلخوا د موسمیاتو محکمه وایي چې نن د ملک په یوه برخه کې هم د میاشت په نظر راتلو څه امکان نشته. د دې ترڅنګ د قاسم علي خان جماعت مفتی شهاب الدین پپلدی وایي چې نن د اتوار په ورځ به د میاشتې لیدلو لپاره د یاد جماعت د زونل کمیټې غونډه نه رابلي، خو که ورته شهادتونه ترلاسه شل نو د مذهبي چارو وفاقي وزیر سره به شریکوي. تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
د مذهبي چارو وفاقي وزارت یو چارواکي تر مخه چې د روژې میاشت لیدلو لپاره به سبا د ګل په ورځ د مرکزي رویت هلال کمیټې غونډه به د مفتي منیبر رحمان په مشرۍ کې په کراچۍ کې کیږي، او د زونل کمیټیانو غونډه به په متعلقه صوبو کې کیږي. د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د وفاقي حکومت سره سره د خیبر پختونخوا حکومت هم دا غواړي چې په ملک کې په یو ورځ روژه او په یو ورځ اختر وکړي شي، او د لړکې د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار یوسف تیره میاشت قاسم علی خان جماعت خطیب مفتی شهاب الدین پوپلزی سره لیدلی وو، او نوموړی ورته دا باور ورکړی چې نن د اتوار په ورځ باندې یاد جماعت د زونل کمیټې غونډه نرابلی. د نوموړی وینا وا
پوپلزی راځي چې خولې دې چې زبا نن زونل کمیټې د مسجد قاسم علی خان نه کینو، البته مضبوط شهادتونه رااله نو زبا رویت هلال طرف اوف نه کوم، په غوښمه اعتماد نشته. زبا د سرداری سب سره د مرکزی وزیر سره کوم نه خبرې کوم، او هغه ته په دې اعلان باندې اعلان وکړه سرداری سب مرکزی رویت هلال کمیټې هنګامي اجلاس سره غوړی او بډی
بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي اجمل شاه وایي چې سبا د ګل په ورځ د روژې میاشت په نظر راتللو قوي امکان دی، او د نهې په ورځ په ملک کې ډومبۍ روژه کېدی شي.
کل تو نظر آنے کے انشاءاللہ 100% چانسز ہیں،
سبا میاشت په نظر راتلو انشاءاللہ سلو کې 0% امکان شته، او د نور پریوتو وروستو د ملک په یو شمېر سیمو کې خلک میاشت لیدی شي، او تر څو چې د نن خبره ده نو نن خو هیڅ امکان نشته چې میاشت ولیدی شي. او بل دا چې خود شعبان اتویشتما نیټه ده، نو دا څنګه کې دی چې اتویش ورځې وروستو میاش په نظر راشي؟
د ذکر دا چې په پاکستان کې د روژې او اختر میاش لیدلو په معاملې قریبا هر کال شخړه رامخه ته کیږي. د پېښور قاسم علي خان جماعت مفتی شهاب الدین پوپلزی د یو شمیر شهادتونو ترلاسه کولو وروستو د مرکزی رویت هلال کمیټې د اعلان نه یو ورځ وړاندې روژه اعلانوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کی پښتونخوا کی پینیمی کابل کی پینزو او دلته د پراګ په سټوډیو کی دونی می بجې کی دونکو دی دو خبرونو د لمدیز د فرمای خپل همکار بوریوال کاکړ لور کو
د کبالی سیمو د پارلمان استازي وای د پاکستانی حکومت لخوا په کلنی بجټ کې د کبالی سیمو لپاره ایښودل شوی پیسې کمې دي. د پاکستان حکومت په بجټ کې د کبالی سیمو د پرمختګ په برخه کې د ځانګړي پروګرام لپاره 20 ارب روپۍ بیل کړی دي. له کورمې د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین تورین نن مشال راډیو ته وویل چې د کبالی سیمو ضرورتونو ته په کتو سره دا پیسې ډېر کمې دي. د شمالي وزیرستان مشران وای په شوال کې د دوی جنگلونو او چلغزو ته زیان رسیږي خو حکومت دوی نه ورپریږدي. د خبرې د شنبه په ورځ په بنو کې د بکاخیلو جانخیلو او کابلخیلو قبیلو مشرانو د یو جرګې پر مهال کړی دي. دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت دوی خپل سیمو ته پریږدي. په پاکستان کې د پښتون ملت پالو ګوندونو وای ډیورنډ کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد نه ده. دوی وای پاکستان ته د راتلونکو افغانانو لپاره د ویزو ضروري کول خبره د وسلوالو له پټنځایونو د مخ اړولو لپاره کیږي. د یادونه وړ ده چې پاکستان د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د تورخم پر پوله یوازې هغه افغانان ورپریږدي چې پر پاسپورت د پاکستان ویزه ولري. د افغانستان د لوګر ولایت سیمه چارواکي وای چې د یاد ولایت د اپیل کورټ مشر محمد اکرم نجات او د غشپژ همکاران د وسلوالو په برید کې وجل سوي دي. د لوګر د والی ویاند سلیم صالح مشال راډیو ته وویل چې د دې عدالت د یو شمیر کارکونکو په ګډون ټول دروښت ټپیان سوي هم دي. وسلوال طالبانو یې ذمہواري منلې ده. افغان حکومت وای تر کومه چې دغه هیواد له نړیوال ترګری سره په جګړه کې دی د نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ځواکونو موجودیت ته اړتیا ده. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال نن مشال رډیو ته ویل که څه هم افغان ځواکونو د ترګری په وړاندې خپل وړتیا ثابته کړې ده خو شته غواښونو ته په پام سره په افغانستان کې د ناتو او امریکا موجودیت ضروری دی.
او زموږ مشال ریډیو ته وګي بوریوال کاکړ درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس د پاکستان خبرو شو د دین ورسپانو د اداریو مهم ټکی درته احمد الله وړاندې کوي.
دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د مسلم لیگ نون حکومت د درې څلوي خکار به 15 ارب روپو خپل څلورم بجټ په قومي اسمبلی کې پیښ کړو چې پکې خساره 2 لس کر به 14 ارب روپۍ ظاهره کړې شوه. په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافه وکړې شوه او د مزدورانو کم نه کم اجرت 14,000 روپۍ مقرر کړې شو. ورسپانه لیکي چې په بجټ کې د زراعت د ترقۍ لپاره مثبت او تعمیري ګامونه د پورته کولو اعلان وکړې شو. که حکومت په تیرو کلونو کې د زراعت لپاره کار کړی وي نو دا نقصان به کم نه کم شوی وي. حکومت له پکار دي چې زری څنګه ته ترقی ورکولو لپاره دی په سرکاري کچ کوټلي ګامونه پورته کړي. ورسپانه لیکي چې حکومت له خوا د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او پنشنونو کې اضافه یو ښه کار دی خو د اضافه موجوده شیډول صحیح نه دی. د اول نه تر 15 ګریډ ملازمینو په تنخواګانو کې زیات اضافه پکار و ځکه چې دغه ملازمین د کم وسایلو او ګرانۍ له وجې زیات متاثر کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې موجوده وخت کې خو اپوزیشن بجټ مسترد کړو خو په راتلونکو وخت کې چې کله په بجټ بحث شروع شي نو خط تجویزونه به مخې ته راشي. حکومت له پکار دي چې مثبت او تعمیری تجویزونه په بجټ کې شامل کړي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې د خزانه وزیر بجټ پیش کولو پر وخت وویل چې ملکی معیشت تر اپې خطرات کم شوي دي او ملک د ترقۍ په لار روان دی. ورسپانه لیکي چې په ملکی او غیر ملکی قرضو سود ورکول یو لوی چیلنج دی او په 13 میاشتو کې په قرضو د سود ورکولو په مد کې حکومت 14 لس کر به 1 او 1 ارب روپۍ ورکړي دي. نو پکار ده چې حکومت د نوره قرضه نه اخلي او د معیشت د ترقۍ لپاره د ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې شناختی کارت په درسته نړۍ کې یو مهم او حساس قامي دستاویز ګڼل کیږي. د شناختی کارت جوړولو قامي ادارې نادرا د سمارټ شناختی کارت فیس د 1500 روپو په ځای 400 روپۍ کړو کم چې د ستاینې وړ ګام دی. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دی چې شناختی کارتونو سره سره د بیلونو ادایګۍ نظام کې د اولس لپاره زیاتې نه زیاتې اسانۍ پیدا کړي ځکه چې د بیلونو ترلاسه کول او د دې جمع کولو نظام هم د شناختی کارتونو ترلاسه کول لو پشان د اولس لپاره یو مشکل کار دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې رویټر خبري اجانس لیکي د افغانستان په هرات کې د سلما بند مکملېدلو سره د هند او افغانستان اړیکې لا نورې ښې شوې دي او دغه پروژه به د سیمې په پرمختګ کې هم مهم رول ولوبوي. بلخوا ډیلی ټایمز لیکي چې پاکستان کې باید اسلامي نظریاتي کونسل پر ښځو د تشدد خلاف هم څه بیان ورکړي او د دغې د مخنیوي لپاره کار وکړي. د دغې دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
رویټرز خبری اجانس لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی په افغانستان کې د هند په مرسته د جوړ شوي سلما برېښنا بند پرانیسته وکړه. دغه ډیم په 300 میلیونه ډالره جوړ شو چې د هند لخوا په افغانستان کې د سرمایه کاری یو تازه مثال دی. دغه ډیم لومړی د هرات په غربي سیمه کې په 1906 کال کې جوړ شوی و خو وروسته بیا په جګړو کې وران شو او اوس د هند او افغانستان 1500 انجینرانو په مرسته بیا جوړ کړل شو. افغانستان ته د تلو وړاندې وزیر اعظم نریندر مودی په ټولنیزو رسنیو وویل دغه ډیم د هند او افغانستان د دوستۍ یوه نښه ده. له دغې سره به د افغان ولس کورونو ته رڼا ورسي، ډیرو ته به روزګار ترلاسه شي او دغه به د سیمې د پرمختګ یو سبب وګرځي. افغان ولسمشر اشرف غنی په تیر یو کال کې د هند سره خپل تعلقات د پاکستان په مقابل کې ښه کړل. د پاک افغان اړیکې په دې وروستیو کې په کابل او نورو سیمو کې د ترهګر بریدونو او پر پولا د شخړو لوج یو ځل بیا خرابې شوې. ولې بلخوا اشرف غنی وایي هند یې په سیمه کې یو ډیر ښه ملګری دی او غواړي د دغه هیواد سره په ګډه د سیمې د پرمختګ لپاره کار وکړي چې یو مثال یې سلما ډیم هم دی. هند پر دغه هیواد کې تر اوسه د 1 اربو ډالرو د بیا ودانۍ په مختلفو پروژو کار کړی دی او وزیر اعظم مودی وایي د سلما ډیم سره به 15 اویا اکړه ځمکې ته اوبه ورسیږي او دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ګټوره منصوبه وګرځي. هند په افغانستان کې د سړکونو د جوړولو په یو شمیر منصوبو هم کار کوي. بلخوا ډیلی ټایمز په خپل یو اداریه کې وایي په پاکستان کې له هغې وروسته په اسلامي نظریاتي کونسل او دغه ادارې په قانوني حیثیت تنقید پیل شو کله چې د دغه کونسل مشر مولانا اختر شیرانی وویل یو خاوند کولی شي چې خپل ښځه په ورو ووهي. اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ډېر وضاحت هم ورکړ چې یو سړی په کومو حالاتو کې ښځه وهلی شي، خو په دې اړه یې څه ونه ویل. که چیرې غلطي د سړی وي نو بیا به ښځه څه کوي او یا بیا څه کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي دا خو یوازې ښځه نه ده چې غلطي به کوي، که چیرې سړی څه غلطي وکړي نو آیا په قانون کې د هغه لپاره څه سزا شته او یا پرې تر اوسه مولانا شیرانی څه بیان ورکړی دی؟ ډیلی ټایمز لیکي د داسې قسمه بیانونو سره په اسلام کې د ښځې رول او حقونو ته زیان رسیږي او بیا په یو انسان تشدد د اسلامي تعلیماتو خلاف خبره ده.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې درته د غنی خان یو غزل د علی بابا خان په غږ.
زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، کله سترګي توربما، کله سترګي توربما، کله شونډي خلوما، زیم ناس زال جانان یو تصور غم پہار کی درنا بسری پی ماں خمدرنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ماں در سخی گتو دزار شم سنگ کھلے بیشتے اکڑو، در سخی گتو دزار شم سنگ کھلے بیشتے اکڑو، سیو ساس کے خوزی گر کی دریا بنا گرزب ماں، زیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑو ما زیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑو ما
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د غنی خان نظم د علی بابا خان په غږ باندې اوریدو اوس د نشریاتو د معمول خبرونه ترلاسه د افغانستان ولسی جرګې د سلمان د بریښنا بند د هیواد د خیرازۍ زری پراختیا او اقتصادي ودې لپاره مهم وباله. د ولسی جرګې غړو د سلمان بند د افغانستان او هند ترمنځ د دوستۍ او ښو اړیکو بیلګه وګڼله. دغه بند پرون په هرات ولایت کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي لخوا پرانستل شو. له دې وروسته د افغانستان ولسی جرګې غړو له خپلو ګاونډو هیوادونو او په خاصه توګه له پاکستانه غوښتي چې د هند په سیر له دوی سره ښې اړیکې وساتي. نور تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو له ګاونډي هیوادونو وغوښتل چې د هندستان په سیر د افغانستان سره د ګاونډیتوب نیکې اړیکې وپالي. د دې جرګې غړو د شنبې په ورځ وویل د تیرو څو لسیزو جګړو د هیواد ټولې اقتصادي، سیاسي او فرهنګي برخې زیانمنې کړې، خو ګاونډي هیوادونه کولی شي چې د دې وضعیت په پای ته رسولو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د ولسی جرګې غړي بشیر احمد تینج وویل له بده مرغه افغانستان داسې ګاونډي هیوادونه هم لري چې د مرستو او ښه ګاونډیتوب د پاللو پر ځای په لوی لاس دغه هیواد ته ډول ډول ستونزې پیدا کوي.
هند تل په ډیرو سختو ورځو کې د افغانانو تر څنګ درېدلی او ټول امکانات د افغانانو د سوکالۍ لپاره لګولی دي.
د ولسی جرګې غړو له پاکستانه وغوښتل چې د افغانستان د سولې په ټینګښت او اقتصادي پراختیا کې دی له دغه هیواد سره مرسته وکړي او د ګډ تاریخ، ګډ دود، دستور او اسلامي ارزښتونو په پام کې نیولو سره دی د ګاونډیتوب اصول وپالي. دوی تاکید وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نیکې اړیکې او ښه ګاونډیتوب د دواړو هیوادونو د حکومتونو او ولسونو په ګټه دی. دا په داسې حال کې ده چې د سلمان د برېښنا بند د شنبې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی او د هندستان د صدر اعظم نریندرا مودي لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شو. د دې بند د جوړولو چارې له څلوېښتو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډېدلې وې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د سلما د بند پرانستل د هیواد او پتیره د هرات ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره مهم وبلل.
د سلما د بند پروژه د هرات ولایت د آبادېدو لپاره یوه مهمه پروژه ده. په دې اړه موږ له پخوا راهیسې څرګندونې او وړاندیزونه او تاکید کړی و. له نیکه مرغه چې دغه پروژه د هندوستان په مرسته بشپړه سوه.
د سلما د برېښنا د بند د پرانیستو لپاره جمهور رئیس غنی له کابله او نریندرا مودي له هندوستانه هرات ولایت ته ورغلل. د دغه بند پرانستل د هرات خاریانو، قومي مشرانو او د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکو او د امنیتي ځواکونو منصوبینو په میلو، سرودونو او د خوښیو په غونډو سره ونمانځل. دوی له حکومت غوښتل چې ورته بندونه دی د هیواد په نورو سیمو کې هم جوړ کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر مازدیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غاوري. د سوات لری پرته سیمه منګرکوټ چې د تحصیل کشورۍ یو لوی کلی دی، پکې د جینکو سکول نشوالي له وجې الکان او جینکۍ په ګډه په مډل سکول کې په داسې حال کې زده کړې کوي چې ورته اسانتیاګانې هم نشته. د سیمې ولسوالۍ کچري د جینکو سکول جوړ کړل شي نو یو شمیر په کور دننه جینکۍ به هم زده کړې شروع کړي. تفصیل د مشال ریډیو د خبریال نیاز احمد خان په دې راپور کې ورو.
زمنګ استاد منګ سره خو وکړه، منګ داخلي کړو، منګ نور جنکو بچي پنځم پاس کو نو بیا وای بس کړو.
دا غږ د شپږم جمعات زده کوونکی الماس ته چې د خپل اتو نور ملګرو سره د هلکانو په سکول کې زده کړې کوي. الماس وای چې د کلی یو شمیر جنکۍ سبق ویل غواړي، ولې په کلی کې د جنکو د پنځم جمعات نه وروسته د سبق ویلو جدا ودانی نشته او د هلکانو په میډل سکول کې په سبق ویلو مجبور دي. د هلکانو میډل سکول یو استوي استاد پښمن وای چې د کلی یو شمیر نورې ماشومان هم زده کړې کول غواړي.
فرنیچر هم نشته، بالکل یوازې دغه مه دو مې دامې لکه داخل کړ. د دې وړو د کجینکۍ دی کال کاندي ډېر سبق ډېر شوق دی خو دیو ته ماحول مهیا نشته جی چې دیو د دې جنکو د تعداد زیات شي.
د منګرکوټ دغه میډل سکول ماشومان په داسې حال کې زده کړې کوي چې نږدې د پرایمري سکول نه شلېدلې ټاټونه په کمره کې خواره کړې دي. په دغه اړه د سیمې یو اوسیدونکی ګل محمد چې په سعودي عربستان کې روزګار کوي وایي چې د سکول نشوالي له وجې د دوی ماشومان د زده کړو څخه پاتې کیږي.
زما یو ماشوم وه په دې سکول نه پنځم نه ووته، ډېره قابله وه، خو دې چونکې زما وس نه کېده چې ما لرې لېږل وی، حالات خراب دي، نو کور به سبق وي او په کشوري په سکول کې پرایویټ داخله کړو. اوس ماشاءالله نه هم تر رسیدله، خو دا مهرباني د حکومت نه زمونږ دا چې زمونږ بولډینګ تیار دی چې مونږ له میډل کې.
د کلي یو بل اوسیدونکی محمد کمال وایي چې دوی خپلې ماشومانې د مجبورۍ له وجې د هلکانو په سکول کې زده کړو ته پرېښود دي، ولې په زرګونو آبادی لرونکي کلي ته خپل سکول پکار دی.
د حکومت خو دا دعوی کوي چې مونږ جنکو ته لکه تعلیم لازمی دی، او حقیقت دی چې لازمی دی چې د یو مور تعلیم یافته نو هغې بچی به صحیح، خو د هغې باوجود هغه سهولت چې کم یا هغو ته هغه معیاري تعلیم ته هغو نشي رسېدی، په دې وجه چې دا تکلیف دی چې یاره زمونږ دا سکول میډل یا لسم یا دو لسم دانه دی، نه اتم هم نه دی، پنځم دی.
د کشوري تحصیل کونسل میاسید چې د حکومتي پارټۍ سره تعلق لري او دغه سیمې مشر دی، د جینکو سکول جوړولو په اړه وایي
کله بدلتي د پنځم پورې ماشومې سبق ووي نو فردر دغې نه به بیا تعلیم پاتې کېده، نو دغې دپاره بیا موږ لاړو ایجوکیشن والا سره موږ خبره وکړه او هغه ایډجسټمنټ په حال موږ په دې سکول کې کړی دی. نو په حال انشاءالله او په دې کې زمونږ مخکې خبرې روانې دي د خپل ایم پی ای سره، انشاءالله موږ کوشش کوو چې دلته کم پرایمری سکول چې دی ګرلز هغه میډل ته دغه شي.
د منګرکوټ اوسیدونکو وایي چې دغه سیمه او نږدې نور کلو کې هم د جینکو سکول نشته او یو شمېر جینکۍ د هلکانو سره په ګډه په یو کمره کې په سبق ویلو مجبوره دي. دوی د دولت څخه دغه سیمه کې د جینکو لپاره جدا های سکول جوړولو غوښتنه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو د ګل د ورځې اونیس پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال برکا
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د کوزی ممندو میچنای سپرای او نورو درې کلو ته په اول وار سړک تیرول شوی دی چې ولس پرې خوشاله دی او وایي چې وړاندې به هغوی په غرونو کې مریضان په خرو او رشتو په ټریکټر ټالو کې لاندې سیمو ته راوړل، ولې اوس به د هغوی تګ راتګ په هوار سړک شروع شي چې نه یوازې د تګ راتګ بلکې د تعلیم او صحت ترقی به هم راشي. شانواز ترکزی د نور تفصیل سره.
د کوزه محمود ایجنسی د میچنۍ سفر کلی ته د سړک په جوړونه کار روان دی. لدې وړاندې به د دغه کلی په شمول درې کلیو ته د ولس تګ راتګ په خرو او ورستو په ټریکټر ټرالو کېدو، ولې څه موده وړاندې ولس په خپل مرسته په غرونو کې کچا لارې تیرې کړې وي چې دا سات پرې د حکومت لخوا د پخونې یا تارکول اچولو کار روان شوی. دغه لار چې 14 کیلومتره ده ولس پرې خوشاله دي چې ګنې د هغوی پیښور او یا د محمود نورو سیمو ته د تګ راتګ ستونزې به هواری شي. ضمانت شیر وای
چې موږ به په خرو باندې مطلب دا چې سامانونه مامانونه وړل او تکلیف به راته په کټونو به بیماران هم راکوزول، او اوس الحمدلله موږ د حکومت نه بدی خبره ډیر خوشاله چې موږ ته سرکم تیر کړی دی او اوس هم په مطلب چې کار شروع دی.
دغه لاره چې په ځین ځایونو کې په خښوي ده، ولې ډیره لار لا هم کچه ده. یو ډرایور سیدالله جان وای چې د غوی روزګار په تاوان روان دی ځکه ګاډي زیاتره وختونه خراب وي.
کا کچا لار ټول کړي دي زپو شولې نو ګاډي لکه چې لاندې دوه کال ډیپټی کوي نو پدغه باندې میش ډیپټی کوي جنن چیرنا چې موږ واڅه 2830000 روپۍ دي دا دوه میش زیات نه زیات دوه میش ډیپټی کوي په دې وجه باندې دا کچا لار ټول کړي دي او
یو بل مشر وای چې حکومت ته باید په دغه لار کار تند کړي چې د هغوی ستونزې هواری شي.
بالکل سړک روز موږ ډیر خراب وو، وسم خراب دی، شورو دی، میټیریل هم پلاسې نه دي او کته ته کچا دی او برم ته کچا دی منځ کې راته پوښ کړی دی، وسم مشکلات دي. ګاډی چې پیرازي کې بیمار پکې ناشي لکه په کټ چې راولي مخې بم په کټ راوړ هغه حالت په ګاډی کې دی جړق او جلوخ دی بس روړه په پرته ده.
د سفر د سیمې دغه لار د میچنه نه دراول کور رزق تور او خوا کې د یو باراني بر په غاړه تیر شوی چې دغه سیمه ولسم د سړک په جوړونه خوشاله دي او وای چې د دې سره به د سیمې د تعلیم او د صحت اداري هم خېشي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې اردو د افغانستان خوست د سولې په نوم د خوست د سلورو سرحدي ولسوالو د ځوانانو ورزشکارانو ترمنځ د ځغاستی سیالۍ چې له سمودي راهیسې پیل شوې وي تېر ورځ د تڼیو په ولسوالۍ کې د پایلوبې په کولو سره پای ته ورسېدې. په یادو سیالو کې د باک، تریزو، ګربوزو او تڼیو ولسوالو شلو شلو ورزشکارانو برخه اخیستې وه چې بلاخر د پایلوبې لومړی مقام د ګربوزو ولسوالۍ یو تن ځوان ورزشکار ترلاسه کړ. نجیب الله لوخیل یې تفصیل وړاندې کړی.
یاد سیالی چې د اولمپیک ادارې په چوکاټ کې د ګربزو، تڼیو، باک او تریزې ولسوالیو د ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوې. د چارواکو په وینا موخه د ځوانانو په منځ کې د سولې د مفکورې خورول او د بیلابیلو نشو څخه د ځوانانو راګرځول وښودل شول. د ځغاستې پایلوبه چې د تڼیو په ولسوالۍ کې د 3 کیلومتره په اوږدوالي ترسره شوه د یادو ولسوالیو شلو شلو ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه. د تڼیو ولسوال محمد اکبر زدران د یادو سیالیو په تړاو مشال روډیو ته داسې وویل.
سولې یو پیغام نغښتی و چې خپلو وطنوالو ته، خپلو هغه مخالفو ورونو ته چې زموږ په د ملک نه په بیدیا یا په داخل کې دي، دغه ته دا پیغام ورکوو چې دا وطن د توسې دی، د خلک د توسې ورونه دي، زمون مو دي، ورونه مو دي. په دې خاوره کې موږ تاسو خپوړی کړي او په دې خاوره کې به موږ تاسو عزت وي او په دې خاوره کې به موږ تاسو مرګ وي. نو راځئ، نو راشئ د سولې د بایس سره.
د پایلوبې لومړی مقام د ګربز یو تنځوان عبدالولي او همدارنګه متیع الله او جهان الله چې د تڼیو ولسوالۍ ورزشکاران ول، په وار سره دویم او دریم مقامونه لاسته راوړل. د دې سیالیو د لومړي مقام ګټونکو ته یو واره د بایسیکل او دویم او دریم مقام ترلاسه کوونکو ته د افتخار مډالونه ورکړل شول. د پایلوبې ګټونکو دریو تن ورزشکارانو عبدالولي، متیع الله او جهان الله هم په خپلو خبرو کې پر وسلوالو غږ وکړ چې نور د له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره د یو ځای شي.
دوستانه به دا دو چې باید هغه ورونه چې جګړې ته لمن وایي باید جګړې لاس کړي او جګړې ته لمن ونه وایي، رشید خپل وطن ته سوله غوره کړي، د جګړې نه لاس واخلي. موږ راتلونکي کې داسې غواړو چې داسې سیالۍ په لاره وچوله چې دا زموږ وطن دی، کوره ډېرې په ګټه دي، یو خو نشي توکونه به خلک تو امن کې وي.
پیغام هم دغه دی چې وطن کې والای راشي، ځوانان د نشي توکو څخه مخ وګرځوي.
د یادو سیالۍ په پای کې د اولمپیک ادارې او د تڼیو ولسوالۍ د مقام له لوري هغو رسنیو او خبریالانو ته ستاینلیکونه ورکړل شول چې د ورزشي فعالیتونو په انعکاس او ورزش ته د ځوانانو د هڅونې په کار کې ونډه اخیستې ده. په دې سیالیو کې د ورزشکارانو لوري د سولې د سمبول په توګه په قفسونو کې ساري کوترې هم هوا لوري ته والوزول شوې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر قبایلی سیمه کې د جیپونو یو زغل شوی دی. دغه زغل ته زمونږ همکار فرهاد شینواری هم ورغلی و. راځي چې نور تفصیل دا غنو.
د اتوار په ورځ د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ لخوا په اول ځل په خیبر ایجنسی کې جیپ ریلی وشوه چې پکې خواوشه اتیا کسانو برخه واخیسته چې زیاتره پکې د خیبر پختونخوا د فرنټیر 4x4 کلب نه راغلي جیپ چلوونکي شامل وو او د خیبر ایجنسی نه هم پکې ځنې کسانو برخه واخیسته. د دغه جیپ ریلی وړومبۍ نمایشي مرحله د تورخم نه تر جمرود باب خیبر پورې ترسره شوا او دویمه د سیالې مرحله د جمرود شاکس نه تر د باړې پورې وا. دغه جیپونه د باړې شلوبر، کمبر خیل، ملک دین خیل او سپاه سیمې ته ورننه وتل او بیرته شاکس جمرود ته راورسېدل او دغه سیالي د فرنټیر 4x4 کلب بابر غوري وګټله. دغه سیمې پخوا د وسلوالو په ولکه کې وي خو اوس پکې حکومتي واکمني بحال شوې ده. د دغه ریلی په موقع د موسیقۍ بند بندوبست هم شوی وو او هنرمندانو پکې د خپل فن مظاهره وکړه. په خیبر شاخه سیمه کې د جی پریلی په حکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود مشال ریډیو ته وویل:
جی پریلی جی، مونږ دا د دک مقصد د پاره چې د خلک زمونږ د خیبر ایجنسی چې کوم غیور عوام دی او د دې د ژوندونه نورمل سی طرف ته روان شي، کوغه شنواری دی، کوغه افریدی دی، کوغه شلمانی دی، کوغه ملګوری دی، چې هغه ټول په دې مین سټریم کې شامل شي او د ترقی په لاره باندې روان شي. جی د دې لپاره مونږ دا یو جیپ ریلی کړی ده. دا به ان شاء الله یو مارچ به وي، فلیگ مارچ به وي. دا هغه نه پس به مونږ د دې ریسپشن په باب خیبر باندې کوو، ځکه چې دا هغه یو تاریخي امپورټنس دی چې دنیا ته مونږ دا میسج ورکو.
او په دې محل د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شاجګل پریدي خپل خیالات صدا سره څرګند کړل:
الحمدلله چې زما په کانسټیټیونسي کې نن دا پروګرام کیږي، دا ما لپاره اعزاز او فخر خبره ده. او نن دلته دا امن یو نشانی ده، ابتدا ده. ان شاء الله پټوله فاټا کې به ډېر زر هم دغه شان ته امن راشي، او چې امن راشي نو اتوماتیکلی به پټوله فاټا کې ترقی هم راځي.
او یو جیپ چلوونکی خزر حیات چې په دې زغل کې برخه اخیستې و
زراغلی د پیښور نه مرورا او دلته ریلی دراغلی وو. خو د علاقې د خلکو مینې ته چې مونږ وکتل نو واقعي چې دا خپل پښتانه وروڼه دي پوه شوې، او ډېر زیات په مینې سره مونږ ویلکم کړو دلته. او دا خو اول ځل دی دلته ریلی منعقد ده، خو ان شاء الله تعالی بیا به مرازو د دې خلکو اخلاق او خلوص ته چې مونږ وکتل نو په دې کې چې کومه مینه ده دی مینه بس به مونږ بیا مرازو. یاره دې پروګرامونو سره د خلکو ډېر پام بدل شي او انسان د ژوند سره د انسان مینه پیدا شي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دوی دغه پروګرامونه د یو ځانګړي پروژې تر لاندې کوي، او دې په سبا په سکولونو کې د زده کوونکو لپاره او د لوبو په میدانونو کې د لوبغاړو لپاره هم سرګرمۍ را جوړوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
طرفه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
خدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د دې رښتې خبري غړې د رښتې خبرونو لنډیز د فارم مای خپل همکار بوریوال کاکړ لور کو.
د قبایلی سیمو د پارلمان ځینې غړي وایي د پاکستانی حکومت لخوا په کلنی بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره ایښودل شوی پیسې کمې دي. د پاکستان حکومت په بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختګ په برخه کې د ځانګړي پروګرام لپاره 20 ارب روپۍ بیل کړي دي. له کورمې د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نن مشال رادیو ته وویل چې دا پیسې د قبایلی سیمو د اړتیاو په مقابله کې ډېرې کمې دي. د شمالي وزیرستان مشران وای په شوال کې د دوی ځنګلونو او چلغوزو ته زیان رسیږي، خو حکومت دوی ورتلو ته نه پرېږدي. دا خبره د شنبه په ورځ په بنو کې د بکاخیلو، جانخیلو او کابلخیلو مشرانو د یو جرګې پر مهال کړې ده. د مشرانو غوښتنه وکړه چې حکومت باید دوی خپل سیمو ته ستانه کړي. په پاکستان کې پښتون ملت پال غوندونو وای ډیورنډ کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد نه دی. دوی وای پاکستان ته راتلونکو افغانانو لپاره د ویزو ضروري ګڼل خبره د وسلوالو لپټنځایونو د مخ اړولو لپاره کیږي. د یادونې وړ ده چې پاکستان د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د تورخم پر پوله یوازې هغه افغانان ور پرېږدي چې پر پاسپورټ یې د پاکستان ویزه وي. د افغانستان د لوګر ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د یاد ولایت د اپیل کوټ مشر محمد اکرم نجات او د هغه شپږ همکاران د وسلوالو په برید کې وژل شوی دي. د لوګر د والی ویاند سلیم صالح نن مشال رډیو ته وویل چې د عادي عدالت د یو شمیر کارکونکو په ګډون ټول 30 کسان ټپي شوي دي. وسلوالو طالبانو یې ذمواري منلې ده. د ایران ملاتړ لرونکي عراقي شیعه ملیشو ویلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولکه لاندې فلوجه ښار کې به له هغه وروسته عملیات وکړي چې ولسی وګړي له دې سیمې ووځي. د شیعه ځواکونو اتحاد د یوې لویې ډلې مشر هادي الاميري ویلي چې تر څو په فلوجه کې میشت خلک وي تر هغه وخته به دوی دې ښار ته نه ورننوځي.
اردوونکو مشال ریډیو ته وګورئ. بوریوال کاکر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. عثمان مجید بابر، اکرام مسکینیار او بوریوال کاکر ته اجازه راکړئ. په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیور ریډیو اورئ. ښه، د بادو بریالي اوسئ.